په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د خبرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په غو څرګندونو پیلو چې ویل 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل سوه. د افغان ولسمشر څرګندونې به هم واورئ چې وایي سوله بلا عدالتي امکان نه لري. دوستانو نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر پیل کړ او له هیواد د باندې اوري چې د هندوستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی، خو سوله بېل عدالت امکان نه لري. ولسمشر جنن پارک کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله او ویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهار د اور د بل لمبو ګلول دي.
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوی یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنگ ورونه مړ کړي. په جنگ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي، څو په دې ډول هم د سولې په لارو چارو لا ښه پوه شو او هم متیقین لا پوخ او مستحکم شي چې سوله د حق لاره ده او په جنگ باندې اصرار کول د باطل طریقه ده.
نو داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی په روسیو کې د سولې په اړه باندې یو طرح هم وړاندې کړی ده، خو بیا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي چې اړتیا ده د سولې د ټینګښت لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته یې د یو شمیر محلونو د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل دا بهیر د دېرشو تنو څارونکو او د خبریالانو تر مخه پیل شوی دی.
دغه مرکز دغه محلات چې کوم په ټول افغانستان کې دي، دا په حدود 8255 محلات دي چې دا په ټول افغانستان کې مونږه بیا شمیرنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د دې بهیر لپاره هرکلای کړی، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دا بهیر تحریم کړی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویلي تر هغه چې تکراری رایې له وخت وړاندې کارول شوې رایې او نورې نوې تصفیه شوي د رایو بیا شمیرنه دی نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د بایومیټریک معلوماتو نه لرونکي رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولی کوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلواله مخالفینو برید پای ته ورسوي. د دې ولایت د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو نن سهار نږدې شپږ بجې د شاولی کوټ ولسوالۍ د لویې لارې پر یو امنیتي کنډک برید کړی. د ښاغلي احمدی په خبره په دې برید کې تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. بهیر احمدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکي څو تنه دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوسه ولس پامیر قلی اردوای کندوز کې د طالبانو د سری قتی یو قومندان نیولې ده. پامیر قلی اردو نن په وخت پر کړی خبر پانه کې لیکلي د طالبانو یاد قومندان عبدالباسط نومیږي او د افغان ګډو کومندو او ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د کندوز په چهار دره ولسوالۍ کې نیول شوی ده. سرچینې زیاتوي د عملیاتو کې د طالبانو 15 قرارګاوي او یو روزنځای هم ویجاړ شوی او د کندوز څو کلی هم د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک شوی دي. د حکومت مخالفو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هندوستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د هند پخوانی صدر اعظم من موهن سنگ او ترخوای د بالیوډ مشهور ستوري سن دیول هم د زیارت کوونکو په ډله کې دي. سنگ پاکستانی رسنیو ته ویلي دا یو ځانګړی شیبه ده. دوی د سکیزم د بنسټ ایښودونکي ګورو نانک د زیږیدو په 1550 کالیز په مناسبت جوړ شوی او مراسمو کې د ګډون په موخه د پنجاب ایالت کارتر پور خارتزي دا هغه سیمه ده چې ګورو نانک پکې مړ شوی دی. پاکستان له هند سره هوکړه کړی چې د هندوستان سکانو ته به اجازه ورکوي چې پنجاب کې د مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. که څه هم د کشمیر پر مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو دا یو بیساری ګام دی چې پورته کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې هوکړې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره 2015 میلادي کال له اټومي موافقه ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. هڅه یې دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کینوي. واشنگتن استدلال وکړ چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې له اټومي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي. دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له تخریب فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړای شي. او دوی وایي چې اټومي پروګرامي سوله ایز دی او هدف یې د انرژۍ تولید. او ټاکل شوې ده چې سالونه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتون کې د اوکراین په ختیځ کې د دانبیس په سیمه کې یو کلی خپل ځواکونه شاته کړي. د دې سره دا هیله پیدا شوې ده چې د اوږد خونړی بحران د پای ته رسیدو لور ته ورنږدې کېږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون ویل چې دواړه لوري به خپل ځواکونه د شنبې ورځې له ماسپښین وروسته په شا کړي. په اړه روانه اونۍ هوکړه وشوه څو د 15 کلن لانجه ختمه شي. د هوکړې له مخې حکومت او بلتون غوښتونکو منلې ده چې زولوت او ورسره نږدې د پیتروویسک په دې سیمو کې دواړه لوري خپل ځواکونه سره لري کړي څو اعتماد رامنځته شي او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ یوې سرمشریزې ته لار هوار کړي. د دې سرمشریزې لپاره چې تمره د اوکراین د شخړو د هواري لپاره جوړ شي تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلاین مشر حبیب رحمان ننګوي
نن رسمن دغه پروسه تیر شپه د کمیسیون د یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارلاین شاته راغی موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته انشاء ده او دا به ولایتو ته ځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی، خو سوله بې له عدالت ممکن نه ده. ولسمشر غنی چې نن یې په ارکی د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وینا کوله وویل
نن سبا چې په بل هر وخت سوله ته نږدې شوې یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي.
خو افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لست بشپړ شوی دی. د ولسمشری معنی یو ویان دغه لست افغان شموله ګڼي.
زموږ لست هم شمول دی، زموږ لست نهایی دی. د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دا لست به موږ خلکو ته همګانی.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او بل د ځوانانو لپاره اونیز خبرونه د تاندې څنګ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلاین شاه مشر حبیب رحمان ننګ خبریالانو ته وویل هڅه کوي چې په کمه موده کې دغه پروسه بشپړه او د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تحریم کړ، خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم له دغه اقدامه هرکلی وکړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
بلآخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوې اونۍ زیات ځان وروسته تیرش په پریکړه وکړه چې په څلور د شولتونو کې د 2255 محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمنان د شنبه په ورځ د لړۍ د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل
موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته انشاء ده او دا به ولایتو ته ځي او کوشش دا ده چې انشاء الله کم وخت کې موږ هغه محلات چې به شمالي ته تللی دا په ټول افغانستان کې موږ به شمالي تر سره کو او د هغې نه وروسته سپینې او تورې رای سره جدا کو تر څو وکولی شو د افغانستان د خلکو دپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیری دغه محلونه په کابل، بغلان، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ټاکل شوی وه چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر تېره اونۍ د درملو کمپنۍ له لوري د بایومیټریک تصفیه شوي رایو د راپور له سپارلو وروسته پیل سي، خو په دغو محلونو په کمیسیون کې د کمیشنرانو ترمنځ ویشلي نظرونه موجود وو. که څه هم د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمیسیون له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تحریم کړ. دغه ټیم په خبر پاڼه کې لیکلي تر هغې چې تکراری رایه له وخت وړاندې او له وخت وروسته رایه نوي تصفیه سوي، د رایو بیا شمیرنه نه پیلیږي. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د کمیسیون له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې کمیسیون دې د ځینو انتخاباتي ټیمونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي څو په انتخاباتو باور پیاوړی سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه ویل انتخاباتي محل ویش رسم باید اوس د کمیسیون له لوري د رایو تفتیش خلاصه وی وای. اوس چې د پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده، د یو ښه اقدام دی. له دې سره په خوا کې کمیسیون باید هغه ټیمونه چې د یو شمیر رایو په اړه شک لري کچیرې هغه هم حل سي، موږ به د عقرب په درویشتمه د لومړنیو پایلو د اعلان شاهدان یو. له نوي انتخاباتي محل ویش رسم ټاکل سوی د میزان د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قره په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پرته له عدالت امکان نه لري. هغه چې نن یې په ارګ کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې وینا کوله وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهال د جګړې درول دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د پیغمبر د لارښود مطابق که عمل وسي د افغانستان لوی ستونزې حلېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبې په ورځ د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په پار جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانستان له هر بل وخت څخه اوس سولې ته نږدې شوی دی. هغه وویل سوله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مهمو لارښوونو څخه وه او مسلمانان باید هغې باندې عمل وکړي. هغه وایي
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
د ولسمشر تر څنګ یو شمیر دینی عالمانو هم د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د سولې ټینګښت په افغانستان کې اړینیت کړ. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې تړاو په یوې جوړې شوې غونډه کې وویل کروان حالت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره سم پر مخ لاړ شي، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
تصامیم بزرګی کې گرفتن و از
د وی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سولې په برخه کې ډیر ستر پریکړې ونیولې. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونې په برخه ته هم پاملرنه وکړو، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي. د حکومت لوړ پوړي چارواکو په داسې حال کې د سولې د ټینګښت په اړه څرګندونه کوي چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره اوربند اساسي شرط دی. په داسې حال کې دا په داسې حال کې چې طالبانو تر دا مهاله د اوربند په تړاو کوم سین چراغ نه دی خوده، خو هغوی هم ټینګار کوي چې سوله ورته لومړیتوب لري.
بله دوستانو، له خاطر پردیس څخه مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې د وینا پر مهال ویلي دي چې سوله پرته پرته له عدالت امکان نه لري. بیا هم د سولې پر موضوع تم کیږم. افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لیست بشپړ شوی دی. ولسمشر مانی دغه لیست افغان شموله ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه لیست څنګهړتیا به په پیکینګ کې د ناستې د نیټې له څرګندېدو وروسته اعلان شي. په ورته وخت کې ځینې سیاستوال وایي چې د دغه لیست په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشری مانی د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکو پلاوی د لیست د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمیر سیاستوال وایي اوس هم د دغه لیست د محتوا په اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ اختلاف شته. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وای د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکو پلاوی لیست ورستې سوی او د دغه ناستې د جوړېدا له نیټې سره سم به له ټولو سره شریک سي. ښاغلی محمود د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه لیست یو جامع لیست ده.
زموږ لیست هم شمول ده، زموږ لیست نهایی ده. د خبری اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هواد لخوا اعلان شه دالس به مو خلکو ته همگانی کو.
دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې یو وشت کسیز لیست چې ویل کیږي د چین د ناستې د ګډون کوونکو لیست دی په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو. د ولسمشر د بیان مرستیال ښاغلی محمود دا هم وایي چې دغه لیست سم نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو مطرح سیاستوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د ګډون کوونکو پلاوی د مشرتابه د ریاست په اړه تر اوسه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ جدي اختلافونه موجود دي. د ده په خبره حکومت هڅه کوي چې په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې مشرۍ د حکومت د یو چارواکي پر غاړه وي، خو سیاست توال ټینګار کوي چې دغه مشري به د وټلي سیاسي چيري پر غاړه وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید اساق غیلانی وای د مذاکره کوونکو پلاوی لیست چې ولسمشری مانی په اړه خبرې کوي له ټولو ګوندونو او سیاستوالو سره شریک شوی نه ده.
کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وای چې بون حزبونو سره خبرې کړې دي، دته فقط درې څلور حزب اهمیت لري. دا نور حزبونه چې د جهاد په وخت کې نو افغانستان شمول حیثیت لري، روسه پورې یو کلمه په دې باره کې خبرې نه دي شوې. دا رقم لست که هر څوک لاشي مونږ سره موافق نه یو.
که څه هم تر اوسه د چین د ناستې د جوړېدو کرنې ته نه ده ځنګړې سوې، خو افغان چارواکو په خاطر دی ویلي و چې په دغه ناسته کې به د ګډون کوونکو پلاوی د غړو شمیر محدود وي او د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. طالبانو له د مخه په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره تیاری خوډلې. په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بهیر تر څنګ په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې خبرې د افغانستان د رسنیو د بحث توده موضوع ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانه سمر جغل ازادی رادیو اوری ازادی رادیو هر روز د سحر لوود ماشم تر و بجو پر منځنی چپه دولس شپږ نوی او د اف ام پر سلا شارع 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ردلې سي ورزو. یو بل مطلب ته په کابل کې د شنبه پر ورځ د تیبي وسایل او خدماتو نندارتون پرانستل سو. د دې نندارتون په پرانست غونډه کې د نندارتون جوړونکو ویل چې په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. په ورته وخت کې نندارتون کې ګډونوال وایي چې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان تیبي برخې د پرمختګ لپاره یو ښه ګام بولي چې زیات خطر پر دې سپاره پور کوي.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایل او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د تبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې د نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفخانه او کلینیکونه د زمون سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانه کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مددی نندارتون داده چې پدې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیام په خبر افغانستان اوس مهال د تبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندې شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درمنن لپاره نور هیوادونو ته زړه کوي. پاکستان او هندستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالر د خپلو درمنون لپاره د دې هیواد خزانو ته ور اچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستې وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي داسی وای،
زمرد دا کار په مثبت موثریت لري، نتیجه ورکي. او خبره ده چې هغه خلک چې په دې نه یې خبر یا موږ نه یې توانې دل خپل تبلیغات مثلا در دي ور ورسو، او ټول خلک ولې سړی سړي نه ماشګه سره زمرد کمپنی سره زمرد کمپنی په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان ته تبابت په برخه کې لسنونه سره مخ دی. نامنی اقتصادي ستونزې او د تبابت په برخه کې د لازم او اسانتیا مشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو زموږ شخلا زده رادیو اوري، مخکې مو په کابل کې د طبي وسایلو د یو نندارتون د پرانستو په اړه راپور اورید. د ورزو نورستان ولایت تجیال تام اوسیدونکي وایي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون درغونې چارې له یو کال څخه راپدې خو بندې سوي دي او بیان دي پیل سوي. حکومتي مسولینو څو ځله له خلکو سره ژمنې کړې دي چې ډېر ژر به د یاد روغتون درغولو کارونه بیا پیل سي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
د نورستان اوسیدونکي وایي تل به یې شکایتونه کول چې د روغتون د نشتوالي په وجه ډېرو ستونزو سره مخ دي. مرکزي حکومت یې د دغو شکایتونو پر بنسټ د 50 بستریز روغتون د جوړولو پیسې منظور کړې او د نوید نوري باګرامي شرکت سره یې قرارداد وکړ. قراردادي شرکت د دوو کالو په موده کې اله نږدې 50 پسلو کې کار وکړ، خو یو کال کېږي چې د روغتون د رغولو چارې په ټپه ولاړې دي. مولوی کریم الله وایي
سرکار حمل نه تر دې وخت پورې کار ځندې او وایي چې هغه ټکدار وایي چې پیسې نه راکول کېږي. نوید نوري بګرامي په نوم باندې یو شرکت دی او دلته نماینده چې کار کوي هغه وایي چې دغه نوید نوري پیسې نه پرداخت.
دوی وایي څو ځلی دولتي مسولینو ته د روغتون د آبادۍ د چارو د بندېدو په اړه شکایتونه کړي. هغوی ورسره تل د کار زر پیل کېدو ژمنې کوي، خو تر اوسه ژمنې نه دي عملي شوي. نورستانیان وایي د روغتون د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
غرنۍ سیمه ده، ورځ پر ورځ باندې تقریبا دغه کلی نه دغه چې مرکز دی تقریبا سلګون کسان جذبه تر اخینو دی. خرڅې ته ګوره، مجاهد شفاخانه او یو کور کې چې کرایه کور یې هغه کې څومره مشکل به د دوا د ډیپو تر دی ابرشن پوری مریضانو ډېر مشکلات سره مخامخ دي. څو کورونه بیا هم د ستنګ دی او وادارم نه دي. شفاخانه بیا مجاهد شفاخانه هغه سیستم ده، خلک ډېر پریشان دي او سخت مشکل سره دي.
مولوی مولا وای قراردادی شرکت مزدورانو ته د کار مزد هم نه دی ورکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل د روختون د کار بندېدو ستونزې مرکزی حکومت سره شریکه کړي. د پوخانی شرکت سره قرارداد فسخه شوه او د شرکت مسول سارنوالی ته معرفي شوه دی.
د لپاره موږ بل هیئت راوغوښتل او هیئت تثبیت کړ چې هغوی 50% پیسې اخیستې دي او دلته کار نه اصلي اخیستې شوې. دغه ټول موضوعات هم ریاست جمهوري ته ولېږل، ارګانې محل ته ولېږل، شتیانې وزارت ته ولېږل. سړی ډېر زیات مقاومت کول چې قرارداد فسخ نه، قرارداد هم ورباندې فسخ کړی دی او دا به نوی قرارداد د یو دولتي شرکت سره یا پنای سره یا د واحد عملیاتي ریاست جمهوري سره به کېږي چې دا پاتې کارونه هغوی تکمیل کړي او هغه سړی څارنوالي ته معرفي شي.
خلک او چارواکي وایي د اکثرو غټو پروژو قراردادونه له ولایتونو لرې په کابل کې د واسطه لرونکو او د زورواکو شرکتونو سره کیږي چې یا ډېرې پروژې په نمایي کې پاتې کیږي او یا هم په کمزوري کیفیت جوړیږي چې لږ وخت وروسته بیرته ویجاړیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi. تاسو زده رادیو او ری دوستانو اوس ورزکونر ولایت چریچی د امیر روغتیا وزارت لخوا ل جوړ سوی روغتي روزنیز مرکز ته نږدې 25 قابلیت او نرسان فارغ سوی دي د دې دوه کلنی تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو سرګندونی دره له انوري په دې راپور کې ورو
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه و څلويخ قابلیت او نرسان فارغ شوي دوی وای زکه دغه مسلک غوړه کړی چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري دغه قابلیت او نرسان وای غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خويندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومان او میندو د مرګ او میر کچه راټیټ کړي عاقلا او مریم وای
ک په مرکز کې ک په ولسوالو کې زازره ما چې خپل خويندو خپل میندو هغه کم خدمات واغ سک پوه او علم چې ما دلته ترلاسه کړی دی خپل خويندو ته ورسوم
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه اوم ویلې تر څو پورې هغه میندو ماشومان چې موږ ته ضرورت لري دا هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کوو او د خپل ضرورتلې او کړیدلې ولس بچیان ته چې خدمت
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستې وکړي
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کوم بل څه کې په خپل هیواد په هر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي تر څو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته ویل دوی ژمن دي چې نو فارغ شو قابلیت او نرسانو ته په روغتي مرکزونو کې دند پیدا کړي
د عام روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عام روغتیا ریاست مصمم دي چې دغه فارغ شو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایی لري کمزه کې خالی بستونه لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي په اول سر کې د دوی سر تعهد هم دا شوی دی چې فراغت نو وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي
هغه وایي د قابلیت او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شو او څل ویختو تنو قابلیت او نرسانو سره ختم شي خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونزو سره مخ کړی دي
خصوصا زمنګ د ایم ډی ډاکټرانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته ده خو 50% علاوه هم منګه د خزینه ایم ډی ډاکټرانو د کمبود سره مخې
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل وخت قابلی او نرسان فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسانو په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څنګه کې په لزګونون جونی او هلکان په زده کړو بوختي د عامې روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحي اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 322 مري
ستاسو له پیغامونو
برحال الدین د بادغیس ولایت د بالمرغاو د ولسوالۍ اسکیمې اړیکه نیولې ده زما وروره ټول مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د بالمرغاو د ولسوالۍ اسکیمې مو دا دوه کال کېږي زموږ ته دولت نوښته کړي کتابچې را کړې دي زموږ ته معاشونه نه راکوي زموږ راغ دی تر لوړ مکان پورې ورسېږي السلام علیکم
د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژم چې هیله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو تاسو ما پیغام را تنه شیر کی مرزا یو معلول کا سیم وروره ایالونه را پچې دي د زمر ماشونه د دې د پروش کار د چیر کار په حمل کې متاول سوي دي و ساده بل کار را ور شي در وسه پر زمر والي صاحب زمر مشران مو ته توجه نه کوي هیله کوم چې زازم پیغام ته سره تنه شیر کی د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایي رئیس خمر دا غوښتنه کوي چې باید د مظلوم ولس بیچاره ولس په حق کې توجه
مشکل دی پاکستان نہ سامان مٹر دار کاروبار میرے پاکستان نہ مریضی نہ چھوڑا ہے مونگ تو ہوڈر بہت مشکل دی وہ کبل تھا مونگ نٹلو آلتا گونے لگے گی مونگ کو منتقا ہوڈیرا غریب منتقا دو دے حکومت نے مونگ داخلہ دو چمنگ تھا لیار فلو سکی دی انجر کی کنڈا لیارا دو دے ٹاک بونڈ رہ دو مونگ سدا پٹون لسلے سدا مشکل حال کی نو زدا زدے کر کون کو نہ ڈیر ہلامن یم السلام علیکم
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ډیر زیات مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه رسولې دي او د خپل سیمو ستونزو مو سره شریک کړي دي. موږ به هم د ځنګړو پروګرامونو لاري د اړوندو مسولینو سره شریکو کبیا هم په خپل سیمو کې کوم ستونزې ویني، البته ټولنیز ستونزې کولای شي چې ازادي رادیو ته وایست موږ به د حکومت له چارواکو سره شریکو. په دې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې برخې ته، البته نیمایي برخه ختمه سوله. زما همکار امید ظاهر مل مهم خبر نولندی زرات وی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوې ده، خو سوله بې له عدالت امکان نه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای سلور دیرش ولایتونو ته د یو شمیر محلونو د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې لپاره د موادو د بستبندۍ بهیر پیل کړ. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولیکوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلوالو مخالفانو برید پای ته ورسوي. 215 پامیر په بخښنه 211 پامیر قولي اردو وایي کندوز کې د طالبانو د سری قطې یو قومندان نیول دی. د هندوستان سلګونه تناسکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. او د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی دی.
له امید ظاهر مل څخه مننه کوم. دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولی، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. خبرونه مو ادامه لري، دوه نیوز پروګرامونه لرو چې وروسته به یې واوري. لومړی پروګرام مو د حقیقت څه دی، په دې خبرونه کې د نیمروز له والي سید ولی سلطان سره د دې ولایت پر ستونزو وضعیت ژغیدلی یو. زما همکار نسیم شفق د مرکه کړی ده، تاندې څنګه هم ستخو ترغه د مخ یو بل راپور هم لرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومانو شونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومانو ته د زده کړې د زمینه د برابرولو خبره داسې مهال کړي چې جوګیان لا هم افغاني پیژندپاڼې نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو د راپور ورسته سوي چې څومره د مخ کې د جوګیانو پر ژوند جوړ سوي. تفصیل ناجیا صابر کوي.
جوګي ماشومان به لدی ورسته خوانځي او تزي. د پوهنې وزارت د پریکړه د ازادي رادیو د یو سیرنیز ریپورت ورسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوري نزهت د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره شمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې ورسته خوانځي او تزي. دا وی موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي. دا رپورټ چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوي. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کیدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تیرې میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه اله هوایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري. زه اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره
شم.
جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا براغلي او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابي په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثر مشمانې د پژن پانی د نن لرلو له عمله د خوانزي به برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادی میکنم. مسئولین خبر کدن
د ازادي رادیو مننه چې مسولین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی، له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي، تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس ووایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابي په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول ویرانی نغوالو، مول آبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
دوستانو د یو افغان ماشوم ارمانونه مو واوریدل، او په دې سره ورځو د ژمنې سره سم زموږونیز پروګرامونه پیلیږي. په ترتیب سره به لومړی حقیقت څه دی واوري، او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی، او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفقیم، ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرو د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټرو ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه هم چې موږ ورورسیږو بیا تختې دی غسای نه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زموږ د شپږ سو شپږ مسیر ورته وایي، د زرنج د لارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشي کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایی پیخې کله ناکله کېږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډېره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه یې نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول دا راته وایست چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو ته به بهتره معلومه وي چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پرې کولو سره حرکت وکړلو، چې پاکې د ایران سفیرم او د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندوستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلی وو. دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي، او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان. مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده، د هغه ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتۍ په واسطه چې جنوبته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي، زموږ تجارت دغه ځای نه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امی د هزینې مصارف ډیر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډیر لوړه ده، ډیر لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتو نه؟
نه، صادرات هم لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لارې راځي.
صادراتو کوم تر ډیره څه دي چې د بندر لارې؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګي لګو، تیګي ډیر زی، د ځان پوستکی زی، د ځان تازه میوه زی. مثلا هندواڼې موږ سکل ډیر د چابهار د لارې ولېږلې عربي مالکو ته، نو د سی خاص غن شم یادول شم نو ساقلم دي
خغلی سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو سکاله دا مونږ ته ورکړی دي پر اوسه کال مسوار لس میلیارډ او مونږ 12 میلیارډ او مونږ ټول عملی نکړای شو او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده په 15 میلیارډ کې اوس مونږ د شپږ میاشتو مقایسه مو چې وکړل د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو خواله پک راغله خواله پک راغله دادیو او بل طرفه الته مونږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه مستقیمه اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه د چزنی سوداګر هغه د وی هغه د چ ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر چټ سوی دی د په داسې حال کې د چ پزرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کی هغه ته سمره زیان رسیدل
ډیر زیان رسیدل ده دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته زنو وای چې مونږ کلکه په ضد مبارزه وکړو او دوه ورځې وشي درې ورځې برته چلانته ولوي دا زیات په دا پورې مړه لري چې مونږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نو سند د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي ولې په دې کې مزرو خساره وکړله ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومن لرلو تومن چې به ارزښه شولو پیسې دوی ته ورپاتې شولې
نو دا خساره په کوم حد کې ده
یاره خساره ډیره ده شخصي خلکو ته خساره به زیاته و وسم سره د جمهوریت د پیسې ثبات نه لري په دا باندې کاروبار مکوي اما کوي متاسفانه ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا ته منخل بیا زی
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینې
اې دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتنه دا چې جلالت مب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي د بارونو په سندو کې یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخه 5000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گزاري لپاره فابریکې جوړوي د میوه د بسته باندې لپاره د پاکاروي لپاره د نور لپاره یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دغه خواتولېږي دا ټول آماده کې پزرنج کې بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کو په ټولو تجهیزاتو چې دغه نه د هوایي پلا پای ساته استفاده وکړو بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جره بزمکه ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جره بزمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده یعنی دا چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل چې مونږ اړ کړلو چې سره زنو مسایل ته مراجعه وکړو
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول
په زرنج کې فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي زنه د نام نه ادلار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا الته کاروبار وکي ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې د غلر خوست نوم راغلي ودلته کار کول خلق ډیر دي تعداد زیات ده اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکو نه وخت وي
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته د حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته د سخاق د وبور ډیره جدي ستونزه موجوده و هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه و د زنو فسادونو زنو تخنیکی ناغړې لامل وزه چتلم رئیس صاحب ماته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي وس مونږ خارته او به رسو منظم د نلکې دلارې کوروتای دا یو هغه د شار پاکواله مونږه بشه په نظر کې ده سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدر رئیس صاحب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټر مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو عجل پیخه چې وشي د ټکر د موټر شي اورتوپیدی جنجال نوي یا مثلا قلبي حمله وي مزري ته مجبوري کوم چې دوی ته ورقې ولي کوم او راسن استراري ډول ایران ته ولي کوم
ولی تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی
حل
کړي
خوب ساتامي سره مزو وغږی دا ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي التم د خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي پریکدش د خدمات خپل وزارت صحت هم وړاندې کی ولی دقیقه او سنجیده شده خدمات وړاندې کی.
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام دي، په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو نه پریکدمه دنه مطمئن اوسه، هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دنه ورسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه رمه، دوی ته باید ووایو او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یوه طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوه هم ده که نه، بلان دې ته مجال نشته. او فساد شته، که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده، اما موږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو د یوې ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، په رشوت باندې اوس هم په بندیخانه کې پروت ده، په ټولو هغه کې برخو کې کار پې کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې پې دایره شوي دي، فیصله شوي دي.
د پوهنې برخه ته څومره توجه سوي، څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستي دي؟
ما مخکې عرض وکړلو چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي، اووه ښوونځي.
ولې؟
زه وایم څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د دې خاطر تړلي دي چې په هغه د وچکالیو د عمله هغه کلي خالي شوي دي، مکتب نشته، او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات و.
هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې ده هغه ساحه کې موږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پېژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې دی، د چابهار له رونق سره به نیمرو سوبره رونق پیدا کی؟
ډیر ښه ده، رښتیا هم دغه خارت دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عایدو په تکمیلولو کې افاقی.
ډیر مننه ولی صاحب، کور مدان.
سلام علیکم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاند څنګ خبرونه اوریدلو ته را بولم. دا اونۍ د ځوانانو د سولې فیستیوال په اړه خبرې کوو چې په کابل کې جوړ شوی وو.
شاوخوا لس پنځه لس کلونو کې د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راسي، خبرې وسي.
آیا دا ډول پروګرامونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي؟
ډیر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې موږ ځوان کول یو او ځوان کول موږ د امن پیغام راوړی دی،
او ځوانان د اوسني ناورین د پای ته رسیدو او یو سوله ییز ژوند ته د رسیدو په خاطر څه کولای شي؟
لږ موږ خواږه شو، لږ هغوی را خواږه شي، تر څو د بدبختۍ ته د پیټکې کېدو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
په کابل کې د ځوانانو د سولې فیسټیوال د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. د فیسټیوال چې پنځه ورځې دوام وکړ، د افغان ځوانانو تر څنګ د تاجکستان، ایران او پاکستان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. د ځوانانو د افغانستان او سیمې د اوسنیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او د سولې په اړه یې خپل نظرونه سره شریک کړل. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد الله ساحل چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی و، د دې فیسټیوال په اړه وایي:
سیمینارونه هم ولرل، لیکچرونه هم مولرل، گروپونه معنی هم مونږه کارونه وکړل، په مختلفو برخو کې مونږه کار وکړ او نتیجه دا شو چې مونږ باید د خبرو د لاري، یعنی دغه موضوعات حل کو کینو سره د سولې مستکینو خبري وکړو، ترسو لګ مونږه خواږه شو، لګ غوی رخ خواږه شي، ترسو د بدبختۍ ته د پیټکې کیدو.
د خیبر پښتونخوا د سواد پیغله خیسته حکیم چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی و، وایي دا ډول پروګرامونه د ذهنیتونو په جوړولو او د مثبت پیغامونو په لیکدولو سره ګټور تمامېدلی شي.
ډیر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې مونږ ځوان کول یو او ځوان کول مونږ د امن پیغام راوړی دی، د امن سفیران یو، د پښتونخوا څخه راغلی یو، مونږ دلته راغلی یو، مونږ دلته خلکو لیدل، د خلکو سره مو خبرې وکړې، مونږ به واپس لاړ شو، هلته به هم خلکو ته خبرې وکړو، ځکه چې زه په خپله چې راتلم نو زما په زړه کې بیا زما د کور والو سره ډیره یره وه، چې نه ته کابل ته ځې، هلته خو حالات ټیک نه دي، نو ذهن کې دا و چې هلته خو بس دماکی کېږي او ویره ده او دا هر څه، خو چې زه کله رالم داسې هیڅ هم ما ونه لیدل. ښه امن دی، ډیر زیات مینه ناک خلک دی، چې واپس لاړ شو نو هلته به خلکو ته دا وایو چې هیڅ هم نشته دی، څنګه چې مونږ یو دغه شان، هغوی هم دي، زموږ هر څه یو شانتي دي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال ته له خیبر پښتونخوا څخه بل راغلی ځوان محمد داود خان هم د سولې په برخه کې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. هغه وایي له افغانستان څخه که څه هم ډیر کله د جګړې خبرونه خپرېږي، خو د په کابل کې ولیدل چې نوی نسل بدلون او سوله غواړي.
زیات خوشاله یم او ډیر زیات پر امید یم، ځکه چې په افغانستان کې ما ولیدل چې کم د سلویختو کالو راهسې کومه جګړه ده، نوی کل داغې نه تنگ دی، نوی کل خوشحالي غواړي، نوی کل ترقی غواړي، نوی کل جمهوریت غواړي، او نوی کل لوجه د افغانستان دا دویم حکومت ته یو جمهوری نظام شروع شوی دی، او دغه جمهوریت به افغانستان مخکې په وړاندې بوزي، او دا نوی کل به د افغانستان دا واګې په خپل لاس کې اخلي، او دا به دغه شان مخکې په وړاندې بوزي، د ترقی په لور به بوزي، د سوکالۍ په لور به بوزي، د خوشحالۍ په لور به بوزي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال یو تنظیمونکی عاطف فقیرزاده وایي د سولې په اړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا و چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو موخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه، تاجکستان نه، ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې، ویني چې یوازې نه امنی نشته، دلته ژوند هم شته، دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولادات که څه هم د سولې په برخه کې د جوړېدونکو پروګرامونو هرکلی کوي، خو وایي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یوه نتیجه ولري.
شاوخوا لس پنځلس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راشي، خبرې وشي، پیپسي او ډوډۍ پرته یې وخوړل سي، او وروسته خلک ولاړ شي خپلو کورو ته. بالاخره دغه دود دا خلک دونه عادي کړي چې د سولې باس ورته یو عادي شی سو، بس لکه یو عادت چې غوښتل شوي ډوډۍ وخوره، نور ولاړ شي، هېڅ نتیجه به یې نه لرله. یا موږ په ولسونو ستونزه نه سره لرو، مشکل دا دی چې زموږ حکومتونو ځینې پالیسي دي چې هغه موږ هم دغې قرباني، حکومتونه نظام هم دغې قرباني دي. ځوان که چیرې رښتیا هم دا خلکو راغوښتي وای، مثلا خلکو راغوښتي وای، ځوانانو راغوښتي وای، عادي ځوانانو د ایران څخه خلک راغوښتي وای، یا د پاکستان سره راغوښتي وای، چې وروره موږ خو د ستاسې د حکومت د پالیسي سره دلته سوځل کېږي، ورځ جنګ دی موږ مو خراب کړلو، نو بیا داسې یو هڅه سوې وای چې زموږ خلکو په افغانستان کې یو تظاهرات کړي وای، مظاهرې کړي وای، د ایران خلکو هلته کړي وای، د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای، چې وروره دغه زموږ درې وادونو تر مابینځ کوم مشکلات دي، دغه د خپلې پالیسي نور تغییر کړي، دا ډول یې نه غواړو. بیا صحیح وو
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې د روزونکو دنده درلوده وایي، ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی، ځکه دوی پکې چپه خوله دي. خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي.
اکثر دا پښتانه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي، نو ما ته خندا راشي. زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله اولوسونه را پاسي او اولوسونه یو بدلون غواړي، نو د هغې مخې ته د دنیا یو حکومت هم نشي راتلی. دا په دې خبره تاسو ولې نه قانع کېږئ، ولې پې نه پوهېږئ؟ خدای دې وکړي چې دی په دې قانع شي، حکومتونو په زړونو کې خیره دی، نو دی ته هماغه سوزونه بیا بیا ښودلی کېږي. کله چې دا ځوانان راشي په خپلو سترګو وګوري، د دې ځای هغه هلته لاړ شي، د هغه نه وای وای داسې دي، دا خو زمونږ خپل خلک دي، څنګه چې زمونږ فکر کوو، څنګه چې زمونږ خبرې دي، څنګه چې زمونږ سوچ دی، څنګه چې زمونږ جامه ده، څنګه چې زمونږ خوراک دی، څنګه چې زمونږ دین دی، هر شي کې چې ګوري هغه یو دی. نو دی تر څو چې انسان په یو شي قانع شوی نه، هغه به همدغه شانتې غلط فهمانو کې. نو دی کې دای په خپل سترګو چې د هر څه وویني نو دای په دې کانی شي. دا تغییر چې راځي، بدلون چې راځي، دا داسې نه ده چې پتا ته به راغ او ته به درنه لاړه، ته پی پوه شوې، دا ډیر رو رو راځي.
د باچا خان مولادات په نظر په افغانستان کې روانه جګړه د ځوانانو په هڅو سره ختمېدلی شي. نوموړی له ځوانانو غواړي چې د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه داسې فکر کوم موږ ضرورت لرو دا کار کنه نو سکه ډیر وخت وروسته وسی. موږ ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنګ په تکلیف یې غره ولاړ سي، نور دا غږ وکړي په تظاهراتو باندې، په خپل سیمه کې راپور د سپری بینر باندې ولیکي چې ورور زه د جنګ نور سړی هم جنگ نه غواړم، او د دې مخالفت موږ ته هیڅوک هم نه کوي. یو عملي کار وکړي، مثلا سړک ته راوځه، خیمه ووهه، مظاهره وکړه. دا جنگ یوازې یوازې په مزاحمت له منځه وړي. د جنگ په سیمه کې مزاحمت وکړه، حالت لاریون وکړه، په سیمه کې خلک ذهنیت جوړ کړه، شرورت کنه نه سل کال وروسته خو دا خلک سوله کوي. بل اخره خو به کی نو چې کی موږ به په دغه د دوی په تشدد کې څونه د دې فکر جنگی دی په دغه کې خپل شک کمالي موږ راوستلی.
چی د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي، او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کوم مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنې هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکېل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هېواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلار او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلار باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړویستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي، او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره او ګډمحال او رښتونې سولې ته زمينه مسايده کې، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه نه درلودله. ستاسې په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز یې درلود. تاسې وګورئ چې 2010 کال نه را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي، نو راځي ډېر مایوس او نه اوسېږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه خیل اړخونه پکې بيخي ډیر دي، افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوګده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري، دومره ژور اغیزونه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تابان لري او درلودل لري.
ورسته پختنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي، هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په خارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني، او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیک کچه باندې پریکړه کوي هغه ته ورسي، هغه دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شي، د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترسو هغه اړ باسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته وګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره، د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده داخله منځ وړلو لپاره، ناست جوړ کړي، مباحثي جوړ کړي، جرګې جوړ کړي. د دې لپاره زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان پنځل سکاله ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو، بیرته را جوړ کو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي، تربیه مو په پاک الله سپارم.